تیره شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسېدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان پاسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شویو معدني موادو پر صادراتو مالیه 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیو سره برابره شي. د روسیې ریانوسوتی خبري اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. د اژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته د منرالونو، ممیزو او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ برتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې څخه تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جین پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې دې غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. او د سوریه په شمال کې د الباب ښار کې پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د سوریه دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکو د سوریه دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تیرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت ناسموالي له امله ځنډول شوی. همدا ډول به واوري چې مخکې په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وې، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې په ډېرېدو دي.
که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی، له روسیې څخه د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولی او پیسې انتقال کې مشکلات لري، برتر یوه بدیل کېدای شي.
د راپورونو ترڅنګ درسي ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. دا پروژه د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي. لویدیز هم له کاسازر پروژې ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل عصمت ساروان راکوي.
په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډیدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبری آژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستان پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسازر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. دا پروژه چې $200 میلیون پرې لګښت راځي، د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع و چې د کاسازر پروژې له لارې 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او 1000 میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده، پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروری چارو لکه پوهنی، کرنی، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپلې اړتیا زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپله د برېښنا له کموالي سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برېښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم یې جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشت دي، چې له دې امله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتونکي دي.
و موردل چې د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا زر پروژې کار په افغانستان کې د وضعیت ناسموالي له امله ځنډول شوی. بل خوا د طالبانو حکومت چې له نړیوالو بندیزونو سره مخ دی، له روسیې څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي له غړي ازرخ شافیزي سره د بارتري یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې ولې طالبانو له روسیې د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټه نشي پورته کولای. د ایم ایف او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستمونو سره بشپړ مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکړه ورکړه کې ستونزې شتون لري. نو دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، د بین المللي بانکي سیستم څخه بې برخې دي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لارې برتر یو وریانت یا یو بدیل کې دی چې دا عملي شي.
د بارتري تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود وه.
افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد چې روسیې وارث دي او نور شرقي اروپا سره زموږ د پخوا څخه بارتري راکړه ورکړه شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همره زموږ واردات هم وو، یعنی کسری بیلانس تجارت بین المللي زموږ په هغه وخت شتون نه درلودل. اوس زه نه پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادرې کړي. نو په هر صورت کله چې د بین المللي سیستم څخه محرومیت شتون ولري، یوازنۍ لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي، په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یو لاره ده، کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي. خو مهم دا دی چې موږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په داتیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات و زموږ کس بیلانس تجارت. یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نه پوهیږم چې روسیې ته څه شی موږ صادرو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 1,000,000 تنه، یوازې مالوج صادرېدلی تقریبا 1,000,000 تنه، یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلی تقریبا 10,000-15,000 تنه، چهارمغز صادرېدلی تقریبا 6.5 میلیون ډالر. په هغه وخت په نوم د بارتري ډالر یو مجازي ډالر و چې فزیکي شتون یې نه درلودل، خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دغه شاوخوا کې زموږ صادرات چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد و. نو اوس مهال خو نه مالوج څه صادرې کو، نه ممیز دونه لرو چې صادرې کو، او دا چهارمغز هم شتون نه لري.
د اقتصادي چارو متخصص هزارخ شافیزی و چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د بارتری سوداګرۍ د غوښتنې په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وې، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې ډېرې شوې دي. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیاپالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې له کبله یې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په سلو کې شپېته کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هرو 1 لک میندو کې 1600 په اولاد مړې کېدې، خو د تېرو شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هرو 1 لک ښځو کې 688 ته راټیټ شو. اوس یو وار بیا د تېرو شلو کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پرېښودو ته اړ شوي، او تر ټولو بده ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي ډاکټره هیلی غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تېرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوې دي.
په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې مونږه څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي، ولې مونږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9,000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو، او همدا اوس په افغانستان کې په 1,200 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1,350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید تر راتلونکو 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
یو شمېر قابلې په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنیو رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي، د کورنۍ مشران اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډېرې ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي، خو هغوی په دې نه پوهېږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رڼا په نوم د زابل یوه قابله وایي په 2016 کې کار پیل کړ، هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر و، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کېږي چې له کبله یې د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
و هم اوریدل چې د پخوا په پرتله د قابلو له کمیدو سره د میندو مړینې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانه نیسي، قابلې به نورې هم کمې او د زیږون په مهال به د میندو مړینې لا ډېرې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
ترکیه وایي له هغو افغانانو سره د کار موندلو په برخه کې مرسته کوي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ترکیه دا نوښت وروسته له دې وکړ چې سلګونه افغانان یې د خپل هیواد په ښارونو کې ونیول او افغانستان ته یې ولیږل. دغه هیواد سږ کال د هغو افغانانو لپاره شرایط سخت کړي چې قانوني اسناد نه لري او دغه هیواد ته یې له غیر قانوني لارو سفر کړی وي.
ترکیه وایي د دغه هیواد سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره د کار موندلو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې له ترکیې څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکي هیله لري چې په دې توګه به د هغو افغانانو شمیر کم شي چې په خپل هیواد کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د اقتصادي ټولنیزو ستونزو له کبله ترکیې ته پناه وړي. د ترکیې سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې غواړي کوم کاروبار پیل کړي. دا ټولنه وایي له ترکیې څخه په بیرته تللیو افغانانو کې سلمانیان، خیاطان، دوکانداران، ویلډینګکاران او نور شامل دي. راپورونه وایي چې ترکیه سکل سلګونه افغانان په زور خپل هیواد ته ستانه کړي دي. اکثر افغانان په خطرناکو لارو ترکیه ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه ځانونه اروپا ته ورسوي. ترکیه وروسته له دې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړ چې د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالفانو د حکومت د مهاجرت پر پالیسۍ نیوکې وکړې. ترک چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرامیاش ټولنې له لوري بیرته ستانه شویو افغانان نو ته د حمایوي پروژو له کبله ترکیه ته د افغانانو مهاجرت کم سوای دی. د ټولنوي له هغو افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کوي چې ثابت کړي له ترکیه څخه په خپل خواخه افغانستان ته ستانه شوی دي. په افغانستان کې د ترکیه د سرامیاش ټولنې د پلاوي رئیس فرید احمد ضیا په وینا دوی تر اوسه په پلازمینه کابل کې 15 کوچنی شرکتونه جوړ کړي چې له کبله یې زرګونو کسانو ته د عاید سرچینې برابرې شوي دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د طالبانو حکومت د مالی وزارت د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. دا پریکړه به د منرالونو یا کاني موادو پر صادراتو څه اغېز ولري؟ په دې اړه عصمت څاروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړي. ښاغلی الکوزي په پیل کې د مالی وزارت د پریکړې په اړه وویل:
معدنو په ارتباط باندې د وزارت مالیه د تعرفې جګول چې خصوصا په ډبرو سکرو او په تلک باندې 25% مالیه جګه کړي، همې نرخونه ورته جګ کړي. دا د دوی په هغه عمومي اقتصادي پالیسۍ پورې اړه لري، اما یو څه په تجارت باندې تر اوسه پورې خو په پیلن شرایطو کې منفی تاثیر کړی دی، ځکه چې مخکې شرای مخکې په ارزانه نرخ باندې تلل او اوس یو څه مصرف پې زیات راځي، قیمته تمامېږي، تقاضا د پاکستان په مارکیټ کې او د جهان په مارکیټ کې کمه شوې ده.
د طالبانو د مالیه وزارت څه دلایل راوړي د مالیه د لوړولو په خاطر؟
د وزارت مالیه سره چې کومه جلسات ته اتاق تجارت وکړل، د هغوی دلایل دا دي چې د جهان نرخ جګ دی او زموږ معدن یو ملي شتمني ده او دا باید په ماغه نرخ باندې لاړ شي چې په کوم نرخ باندې هلته په جهان کې پې خرڅېږي. نو دوی دا وعده هم وکړه که چېرته وګورو او به کتل شي که چېرته تجارت کم شي کېدلی شي تعرفه بیرته راټیټه کړو، خو په هر صورت دا د دولت په ملي پالیسۍ پورې اړه لري. او دا معدن چې موږ اوس دا کو ډېر په ساده شکل باندې په نیمه پروسس شکل باندې هم زموږ تلک زی او هم زموږ دغه که چېرته په واقعا په خو موادو باندې تبدیل شي نو او په افغانستان کې ورته شرایط مصرف مساعد شي دا به ډېر ښه وي.
د کاني موادو د ګمرکي محصول د لوړېدو په اړه مو د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو د مرستیال خانجان الکوزي خبري اوریدې.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو
د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي دی افغانستان اوس مهال یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. په دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ستراتیژیک ماته بلل شوی. جزئیات په دې راپور کې:
آرزومندیم تا زمانی که تحصیل ما به پایان میرسه و به کشور خود برمیگردیم شرایط در افغانستان قسم
فرشته بهادر هغنجلی چې تازه د افغانستان د روبوتیک ټیم د غړیتوب ترڅنګ قطر هیواد ته رسیدلی. فرشته او نه نورې همکاران یې تازه د لوړ زده کړو لپاره د قطر هیواد بورسی ترلاسه کړي. دا او نورې ملګری خوشاله دي چې په دغه سختو شرایطو کې له افغانستان نه بهر د زده کړو لپاره چانس ترلاسه کړي. د غنجونو چې تازه د قطر په هنتونونو ته لار پیدا کړي د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دي. د دوی له ډلې یو بله بصیره افغان زی ده، نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل:
د زده کړې څخه وروسته د له ډېر ورځ راونه سره انشاءالله بیرته خپل هیواد ته رستنیږو. له نړیوالو څخه هیله لرم ترڅو نورو افغانانو نجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د روباتیک ټیم د غلس غړي به د ساينس او انجینرۍ په برخه کې په قطر هیواد کې لوړې زده کړې وکړي. له بل خوا د افغانستان د روباتیک ټیم هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د غلس نجونې به د روباتیک په نړیوالو لوبو کې چې د هغې له ډلې یو هم فرست ګلوبل سیالۍ دي ګډون وکړي. له بل خوا د افغانستان د میرمنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د قطر هیواد له دغه ګامنه هرکلی کړی دی. هغې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې پر افغان میرمنو او نجونو پانګه په ټوله کې د یو باثبات افغانستان لپاره پانګه ده. د معلوماتو مخې اوس مهال د افغانستان د روباتیک ټیم 14 غړي په قطر هیواد کې دي. د افغانستان د نجونو روباتیک ټیم په ګڼو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې میډالونه او جایزې هم ګټلې.
د افغانستان د انجنونو د روباتیک ټیم په اړه مو اوریدل چې قطر ته د زده کړو لپاره تللی. اوس هم د امریکا د سنا مجلس هغه راپور دراوړو چې ویلي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د جمهوریت خواهانو لخوا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه په 115 ورقي راپور کې ویلي چې دغه چارې امریکا له ستونزو سره مخ کړي. دغه راپور چې پنځمه نوښته له افغانستان نه د ستراتیژیکې ماتې او د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپور شو، پکې ویل شوي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ډیری ناسمې پایلې له ځان سره درلودې. د دې راپور په یو برخه کې لیکل شوي له هغې وروسته چې امریکا په بیړه له افغانستان نه د وتلو پریکړه وکړه، دا هغه مهال چې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول او دغه چارې د امریکایانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړ. د راپور له مخې له دغه پریکړه سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا دښمنان باجوړه شوه. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت خواهانو غړی مایکل مکول د دې راپور تر خپرېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
موږ نور سرګې او غوږونه نه لرو، ټول خوا تیاره ده. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش له اړخ په تیاره کې یو، بلکې د چین، روسیې او ایران لخوا هم په تیاره کې یو. موږ په تیاره کې یو، په ځانګړي ډول د افغانستان غندې هیواد کې په تیاره کې پاتې کېدل بیا ډېره خطرناکه ده. موږ پوهیږو چې د القاعده شبکې غړي ډېر او هغوی اوس یو امن پټنځای پیدا کړی.
د دې راپور په یو برخه کې دا هم ویل شوي چې د بایډن ادارې ځینې غړي په دې پوهیږي چې له افغانستانه د امریکا وتل یوه ستراتیژیکه ماتې وه او دا یوه زشته مرحله بللې. له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي و چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسېدلی او له ترهګرۍ سره په دغه هیواد کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه 115 ورقي راپور کې په کابل کې د امریکا لخوا د ایمن الزواهري وژل کېدل ستایل شوي، خو ګواښ شوی چې اوس مهال افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. د داعش د خراسان برخه او القاعده شبکې خپل حضور ته په دغه هیواد کې دوام ورکوي. د دې راپور په دوام لیکل شوی چې د امریکا وتل او خپل ډیپلوماټیک حضور پای ته رسول له افغانستان نه هغه هم پرته له کوم قید او شرط نه، دا ښیي چې امریکا د ترهګرۍ په وړاندې متحده نه ده. د دې راپور په حواله هغه افغانستان چې اوس مهال د ترهګر حضور پکې پراخ دی او هغه ترهګر چې د طالبانو له حاکمیت سره له زندانونو آزاد شوه، دا یو خطا ده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دوی ویلي و چې د القاعده شبکې سره د دوی اړیکې قطع شوې او له افغانستانه نورې نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه دی پیښ. خو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهري وژل کېدل دوی دغه ادعا هم له ګڼو پښتنو سره مخ کړه.
له خبرونو ورآخوا،
په کونړ کې خلک د لیوانو او کڅډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونه کسان دړلې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې خلک د لیوانو او کڅډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي د سپو له زیاتوالي دوی د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلی. عزیز الرحمن تنهاوی:
په بازار کې لیوانی سپیم ډیر دی، د تر څنګ نور سپیم دي چې هغه ډول ډول مرزونه لري. د شپې خلک د کورونو نسم نشي راوته او په لارو کوڅو کې ماشومان هم پرېنو. موږ د دې شهیدان یو چې په روغتون کې ماشومان پراته او لیوانو سپو خوړلي.
ځایي اوسیدونکي وایي په هیواد کې راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي او د لیوانو سپو ضد واکسین اخیستلې له وسه وتلي دي. د دوی په خبره چې د ولسوالیو په ډیری روغتیایي مرکزونو کې د لیوانو سپو ضد واکسین نشته، نو لاړوندو حکومتي مسؤلینو ولسوالیو ته د واکسینو د ورکولو او د لیوانو سپو د ورکولو غوښتنه کوي. انس او گوهر رحمان:
پورستیو کې چې دا لیوانی سپی ډیر شوی دی، ډیر خلک یې خوړلې دي. ډېر خلک غریبانان دي، د واکسین کولو وس نه لري او د عامې روغتیا څخه هم دا هیله ده چې د لیوانو سپو مخه ونیسي.
زمونږ هیله غوښتنه د سیتامینه ده چې دغه واکسین چې هر څه ته وي او کوم ډونري او څوک دې ته ورکوي باید دغه واکسین په منډه تړلې وي او دا واکسین راوړي.
د اسدآباد مرکزی روغتون مسولین وای په دی ورستیو کې د سپو له خوا د داړل شوو ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د یاد روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا درته وویل په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اسدآباد روغتون ته شاوخوا 1.5 ناروغان راوړل شوي او دوی واکسین کړی دی. ډاکټران وایي هر څوک چې د سپو له خوا وداړل شي باید ورته واکسین ورکړل شي او که واکسین نشي نو امکان لري چې سپی لیوانی وي او په راتلونکي کې د داړل شوي انسان د مرګ سبب شي. کونړ کې چارواکي به وای په مرکز صدابات کې د لیوادو او کوڅه ډبو سپو د لمانځوړلو لپاره کمپاین پیل کړي او ولسوالیو کې به هم د امکاناتو پیدا کېدو په صورت کې ترسره کړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کونړ کې دغه سپی ډېر شوي دي، واقعات هم ځای په ځای شوي دي، نو دغه کمپاین چې د صحت والا تقریبا د مرکز په حدودو کې چلولی دی، کوم ولسوالو کې دغه مشکل دی او دغه لیونی سپی په کې دي، نو هلته یو مشکل سره صحت والا هم واقع دي چې دغه سپو ته دوایي اچل دي، د دوایي په زیره باندې هغه وجل دي، بیا هغه بیرته ښخول دي، په ښاروالي دغه د ولسوالو چې کوم هغه خرچه ده یا کم مصارف کېږي هغه نشي برداشت کولای.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې دغه ډول سپي زیات شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غوښتس څو دقیقې وروسته درسي سات خبرونه هم لرو، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه اورو.
نصرۃ اللہ ام لقابل څخه مونږه په دغه یو کال کې امارات اسلامي کله چې په افغانستان باندې حاکم شوې ده، خو راز مو ولا کلی دلی وی، خو راز مو د غاغ درد ده، لکه نه چې دوی راغلي دي سوال تناسي او ټک دی پلی تناسي، لس افغانې مونږ ورور غل غټل نه سو، کار نشته، روزګار نشته، تعلیم دی جنکې نشته، وضعیت دی وطن په داسې حالت کې، دوی خپل هم ګوري جهان هم ګوري، نو تر کله به دا وطن دی حالت کې وي.
زه برکت الله د لغمان ولایت نه مخاطب یم، دا چې مونږ ملکی مامورین تقاعد شوی یو، ډیر غریب او بیچاره خلک یو، بل کار نشي کولای، نو هیله کوم چې د تقاعد دو کلن حقوق را کړی شي تر څو د دې خوارزاکۍ څخه خلاص شو.
نورستان نه کمرو د سره پرون پیغام پریښی او د سیندار زل علی د بیسود ولسوالۍ نه ته دا پیغام پریږدم، وروره یا دې مونږ ته لار راکړي، یا هم دې وباسي، یا هم دې ایسته بس دې وطن نه دی راکړي، حتی دې پورې پرې راغلي په دې مرزانو د کور خرڅ ته پې باندې ناست یو، او څوک چاته لاس نیسي او څوک د غیرت نه نیسي، څوک خیر غواړي او څوک نه غواړي، او اصلي اقدار ته هیڅ کله حق نه رسیږي او نه ورکول کېږي، باید چې ورکړی شي، باید چې سترګې وغاړي ډبلیو پی والا ایف جی والا ته دا پروګرام ورکړی، ایف جی والا په خوښه او کسان کې غوړه ډوډۍ او غټ خوراک پې کوي، هغوی ته ورکول کېږي او یو غریب ته ګوره نه ورکول کېږي او نشتري.
نوم مې صاحب وطن یار دی، د ننګرهار نه مې اړیکه نیولې. د طالبانو یو کال پوره کېدو سره زموږ ټولې لاسته راوړنې د لاسته ورکړې دي، شل کلنې لاسته راوړنې مونږ ختمې کړې دي، او داسې ژوند مونږ په افغانستان کې اوس کوو چې هغه بالکل د غلامۍ ژوند دی، د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، هر څه مو د لاسه ورکړې دي، نو مونږ نه غواړو چې افغانستان کې دویم کال دغسې، څنګه چې دا یو کال تېر شو او دویم کال دغسې تېر شي، نو زما خپل نظر دغه دی چې افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې ټولو ته د افغانانو ته د منل وړ وي، افغانستان هر یو وګړی وکولی شي اقتصادي مشکلات حل شي، پکې هر یو افغان ته حق ورکړل شي. نو مونږ ته خو نن سبا ټول هغه کوم حقونه چې مونږ ته حکومت را کړی وو هغه ټول زموږ نه طالبان اخیستي دي.
له غزنی ولایت د یک ولسوال چې خبرې کوم، نوم یې امیر ګل ده. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وایو. دا کوم غنم چې په افغانستان کې به نورو ملکو ته خلاص دي یا پروړي خلاص دي، زیدران راځي نورو ملکو ته وړي، قیمتي و ډېره نښلولې ده، باید دا له بل ولایت بل ولایت ته ولاړ نشي، په خپل ملک کې دا غنم را وړیا شي او ارزانه دي شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو ته غواګیاست ستاسو پیغامونه مو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پانی هم اوریدلی شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کام هم دا ډول د ټولنیزو شبکو له لارې هم کولی شئ. له ازادي رادیو سره یو ځای اوسئ. زموږ پانی پر فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام پیدا کړئ، فالو یې کړئ. له دې لارې هم کولی شئ هغه مطالب چې د ورځې په لړ کې له ازادي رادیو څخه خپرېږي واورئ او ویلولئ. مخکې له دې چې درسي ساعت خبرونه پیل شي، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. تیره شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسېدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغان افغانان په اسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوي او مادني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیو سره برابره شي. د روسیې ریا نوسطي خبري اجانس وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو له روسیې سره د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. د اجانس په وینا طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. د سوریې په شمال کې د الباب ښار پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 10 کونه نور ژوبل دي. د سوریې دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو د سوریې دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تېرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جی پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې د غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي چې د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. درنو اوریدونکو، اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. لازادی رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تب نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریس شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خپریږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتشفشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتشفشان لامل ګرځي. دا چې آتشفشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اورغورځونکی یا آتشفشان، تاسو پوهیږئ چې اورغورځونکی څه دي او څرنګه رامنځته کیږي؟ اورغورځونکی آتشفشان د ځمکې دننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له عمله لزمکه څخه راوځي او د زمکه پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اورغورځوونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورشیندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اورغورځوونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي، څلورو خواوو ته خپریږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنګ خوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډېر دی، نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کوینئ چې یو ډول شعاوي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلي دي. دا د اور بڅرکې غورځوي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو وروستیو او د یو شعا په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي، او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس په سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانه تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتشفشان دوه ځله فعالیت پیل کړی و.
د اورغورځوونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتش پشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي د جغرافي وار دی. تیره هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترېنه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې کانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع کانونه او انرژي. کانونه او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېر ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی شي چې په هره سیمه کې خړوبې پر جوړ شي یا زړوبې پر جوړ شي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونو پر نصب کې او د خپل سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکا چې اوس استحلاق شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکا جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه فابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر سوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم هم کم سوی دی، ځکه چې هلته خټې وو، دبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالې بند یا دالې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نه شو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څه ناڅه استفاده شوې، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډېر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلا راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم حمل نقل ولرو، دا په دې معنا چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویا هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نشي ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوي وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلوده. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. د انګلیسانو له کراچۍ څخه تر کوټې یعنې چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یا وړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. له هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. وو پندوستانه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکی کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلګو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کرو تقریبا 18 کیلومتره و. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تعمین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مو ولوستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
گرانوز دکونکو، مننه چې له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
Thank you.
کی او پیشمنه ده ډوډۍ بی خوند او بزهر غوندی دینا بچیا پاتا او پیشمنه ده پدغ غک پسی و گناه گرزو ما ده غوی هرا اوش پختر ده چی خوگ مور پیشمنی تپات وینا ده چاچی مورا پکور کی نوی پیشمنی تما خامی تخترونا ادکی موری او پا جڑا شم پا پیشمنی کی دیرا نغل لوازونا رو جب بیا پا وطن راشی اور لتلی خلق بیر تن رازی نا روز د خدے د پار نسم پ پیش من کی دعا ستا ل پر کڑما شم بدر تڈیر خوشحال شما بغیر لتا روزی زمو تیری گی بے مزے بغیر لتا روزی زمو تیری گی بے مزے وگرانا زار لتانا خو اختر لبرازی وگرانا زار لتانا خو اختر لبرازی بغیر لتا روزی زمو تیری گی بے مزے بغیر لتا روزی زمو تیری گی بے مزے پردی خار چه پیشمنی چه ما خمونا در شوگی رو عدد سڑیم در کلی خلق پیشمنی تا پاتو ما پخ پل وطن کی تیرا کا مینا در مزانا روزی آسانے تاد دیدن روزی میں کٹل تغر زوینا در روزی تندا تر مخاما عشق تندا تر لہدا پوری وینا پتیش منی کے میرا یاد شوی حیران پدیم رزبت سنگتی رو روز خوراغلا اترا نغلی پیشمنی اور تی آوازی وی کوما روز پسرا گرمی کی راغلا جانان بوچی شنڈی گرزی مڑ بشینا Thank you. قبلیگی یار پا معصوم اخل روژی نیولی دینا درو جماعتی او وقت کی راغلی درو جماعت کرم کتا تو گورا
سلام و صبح بخیر.